سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه تموز فریده سیال هرکلی کوب خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مو هم خبرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولی دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوي میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 24مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستولو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی ده چې دوه درشتنو افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو و څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، اروزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستۍ سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کار په نظر پوښتنه ده.
د سګنی کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ ورځپله.
په لوګر کې سیل ځپلي مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوش ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرسته ته.
نور مصالح هم درته لرو خبرونه کې مو ملتیا غواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان په وروستۍ کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي و چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان could only function for the long period because of
Taliban do ugde mode la para yawaze da gawandwi hewadno da panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal lo qudrat da rusi ni wali tar iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that the ceasefire would take place
due to dad workolo galat system darlot mukta data kal shu che urban boshi aw dratun ki hukumat para siyasi khabari bad tarun yawan biludun ki barkhawi khuda se kunsa wanashwal
part of the agreement which they were not
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه موکړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثره شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لکبله تازه سیلونه جاری شي. تیرې و میاشت کې سیلابونو یو سل دوا اتیا کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمې زو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې ورتوبره
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
د سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینې سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لسبان دي تیرې وي مشت رئیس سیلابونه راوتلي. د سیلابونو د خلکو د کارانیزو زمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پنځشنبه په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یو میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې خای تلفات تر دې هم لوړ وي ځکه لګاڼو سیمو پر راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او خای سیلابونو وړي وي.
په راپور کې مو اوریدل چې وروسته یو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیان نه راولې دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې وی څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو؟ په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپو ډاکټر عاصم معیار سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د دریو میاشتو دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی ځکه چې د اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابی موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپه ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي د معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل. خو سږ کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د څپوې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره اې د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګوري د افغانستان کوم زیرمه چې هغه تقریبا اوس په دکې دودي کمال خان باندې شوی همدارنګه په اتمن باب کجکی او ډاله باندې کوم اوبو په کچه زیاته شوی وي. نغلوب هم چې د کال لافایل څخه ډېره په لویه پیمانه تش وو اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقدامات ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډېر کړنو ته اړتیا ده ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس د ورسته ورو ورو دغه خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر څخه مننه چې موږ سره د رستې او سیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استاذ ایوایي تر هغه چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د خوندزیو اجازه ورنکړل شي نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
شهادت نامه خواهد دریافت بکنم متاسفانه این گونه نیست چون مکتب ها بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر په خوندزی کې د یو لسم ټولګي زده کوونکو و چې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې خوندزی ته پر تاک بندیز لګیدلای چې درتلونکو لپاره د دې او سربونو نورو افغان نجونو هیله ملاوي کړی دي. میترا وایي کې سکه کل درس ویلای وای اوس به له دو لسم ټولګي فارغه او د خوخي ور رشتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالای نیولای وای.
مسلمه هزار دختر صدها دختر، هزارها دختر او به قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی په دې تماوی چې سکال بالا خوانځي خپل شهادت نامې واخلي او لوړ زده کړو ته به دوام ورکړي. خو له بعد مرغه موږ ته اجازه نه راکول کیږي. دا چې یو کال درس په شاو پاتې کیږو په روح او روان ډیر بد اغېز لري. له ملګرو ملتونو زموږ غوښتنه دا ده چې یو اقدام دې وکړي چې خوانځي خلاص شي او نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په
داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، کله ناکله زه حیران یم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو، لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي. خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي، افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوه شوم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونسي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګیو پورته ډېری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربېره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 49% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی را سر وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نشي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی ترسیس ویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون ویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې، د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکي زیاته کړه چې د روسیې جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتې د سکرو د انرژي د مرکز د ایروپ ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو ژغ کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24 پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوروژیا اټومي مرکز ونیو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د زینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پولیسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولی او لنړیوال بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښو ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي. دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلې ده، کورو ته زیان رسیدلې، زراعتیزم کې خاص پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سي نورم راسي لدينه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلی شی در وقت دی پارا سلابون را شی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطاب سر و پرا بیتا که کی گو او دی اگوی دل زم دید مطابق با دوی تخوندی زیون انشالله برا برا و پا وقت سره.
د اګست په سل رويشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټي تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړی و، هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلق الحمدلله روغ راوتلی ترین دوا ولسوالی کې مدارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وایي سیلابونی اته تنه وړي دي. د دوا ولسوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نمغانی انسانانو ته اته کسان دي منډول ولسوالی کې اوبه وړي دي، د ضرور مړي وسلی دي، یو سیم کې پیلانم بنده څوک وسلی نشي او درې مړی ورګ دی. شام درام ټول سیلاب وړی دا کورګل کلم درا شوک کوراج باندور دغه انی
همداراز د کونړ په لوی او کوچنی سین کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمیر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سین راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل او ماشومان مونږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او مونږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه
دا یادونه ورده چې په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبل اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونو جیري بزمکې او باغونه لمنځه وړې دي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو راستول شوی پیغامونه راخلو چې ازادي رادیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکل دي. تاسو هم کولای شئ چې پیغامونه راته د ازادي رادیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان دی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي دا سیمې سي زیاتې زیانمنې سوي دي. د سپینو مرانو منځ کې ده او همدارنګه د تورو مرانو منځ کې ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسیدلې دي. د خلکو ډیر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه وړي دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې د خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه جمن په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي،
که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو. خوب د خبرونه په دویمه برخه کې آزادۍ اوریدونکو خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د نورستان په منډول وسالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ و موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې وسالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. لتیر دو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلیوي میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 5 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه څنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوی چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنۍ سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرنی خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انار هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلاونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلی د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلاونه خونړی وو او د دغو آنی یا سملاسي سیلاونو دراوتو لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. صادق الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه
دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي، د سپینو مرانو منجیکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي. نو په وجې سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واسول سي ډېر به ښه وي، دا خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړی دي، رختونه دکانونه یې وړی دي، نور دکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد نور دی، د غزنی دی ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسنیری منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپا کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. موږ له حکومت څخه هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجې وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیرات و چی ولو، دا ټول ټول خارې دا ولاړه ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومته هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خوله ډېرې په افغانستان کې، هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمنی دي وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، وژوینې چې سره مرستې نه دي سوي. ابل جلا خاخوږی دي، ابل څوک دي ستی صدا یې لکو چې وژوینې سه خبره په غوار واوري. طالبان اوږو دي دا خبرې ورسیږي چې وروره د یو د بل وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي، کله کار د وستې دی. نو الله مه حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواک در غوږو ورسه ورور سیلونو بې صدر راغلي دي، خلک کورونه ولي خلک کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه پیښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه ست خپل وروره قرضدار وي. تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړی ده، نیم چاته پیشنهاد کړي، زموږ سره مرسته نه کېږي. ولله الحمد، شکر دی نه چې پر ما پنځه روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور، یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله داسې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. تیر حکومت خو سې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د سې لابزبولو د استیاله بیا کومک کوو.
بل السلام علیکم ورو جان جوړه په خیره تکړه ز شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجه سره کونه زمون ډیر زیات ویجاړ شوي دي او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سره کونه باندې کار وشي زمون ډیر سخت مشکلات او تکلیف سره مخ یو او زمون مشکلات به چې حل شي مرکزی ادارو نه موږ دا وختونه اوروره
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده په 300-400 متر خلک برمی وي یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي دغه د ولی غم جو خړسی
وحدت پال نورستاني خبر کوم نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړي ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمینه کې دغه سرکونه تخریب شوي دي د بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې دی. خاطه بارانور دي بيخي زیات ځانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بل خصوص بني سرده کې عمومي لار بند ده، د عمومي لار او بووی جړه کړې ده، خراب کړې ده. نو له کومه څخه زموږ د خواص سي د لارو سروي وکي او وی ګوري او سمي کې.
بل السلام علیکم احمد زدرانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکی کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پېښې ته رسیدګي وکړي او د چا چې دوکانونه منځکه او نور تاوان رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشنګ ولسوالۍ د گورګین ناوې سره په اړیکه کیم. ورور جان دا د گورګین ناوې چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواری او شانې ګر ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ څخه دا وسنه درغله. غریبان خلک د ولسوالۍ کې دي، دا یو څومره ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینه تا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوې دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړې دي. زه د حکومت د مسولینو غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام د شهرس په خیر سيادت مشهدي نومي سملا پوندې. نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سره د غوسره مرسته وکړي. خاص بدله کړو سوالي دا ډېر خلک بي ځای سي ویږي، خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګدی وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. ډیر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوي. بعد به ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو. ذاتي سدام په ځل کې شو پات کې شو کنه نو به ویډیوګان نه دکړي. سخت ویډیوګان کېدای شي چې به کړی. ما سر نست چې ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو ډېر سلابونه رالو داسې ځانې تلفات خو تاسو نه دی اړولې نه داسې معلومات لرو مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه شلو بل لري نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر څه شي چې و دا وبلاند کړو نو اوس ته شلو به څوک نه لري په لاله سیدي خراب دي خو نه خراب دي نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي دلته ځا خلکو ستړي ستونزې باربي او چر